پرد شد. حالا هم سال محمد سال با شماست.
دیر من نست از خیستار فروغ تاسیستری مسید آزادی راژیو آوریدون که تا از مال خواه سلام دخ پراوانه تر نوه بجو دوام کوی. پا راپرونی که ورید چی افغان حکومت لولس جرگی و غشتل ده انتخاباتی اصلاحات و پاره ده ولس مشر تقنینی فرمان جر تر جر تصویب کلی نور راپرونه تر خبرون و رست معرفی کیجی. اسدالله لودین دا پنسان سیمیو نده خبرون الولی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، جمهوری ریاست وایي ملي شورا باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل: د ولسمشر دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې آسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیایي پراختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامداره مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر د ای ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیری او تڼۍ ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 11 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبيبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیه به ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څیړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست ولی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بروړونکي موټر، موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهره چان د شیعه زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي له یو قوي دریځ څخه له سیمې څخه وځي او د خپلو غوښتنو د څرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبه په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یو لایحه ته لرای ورکولو څخه ډاډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به مکته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي. جان برینان دا خبره د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سي ټلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریز ډلې پر ماتېدو پراخ اغیز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد سیمه کې وواژه. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 140 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخښنې سره چې لایحه د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د خوانی شوروی اتحاد دوهم لوی هیواد وو نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او ولایت د پوینا د ملي وحدت نشټوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین خارونو کې د حکومت د پریکړه پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني یو مخکښ ښي اړخی سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل ای اف ډی ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونۍ نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیسټ کې راغلی دی چې اسلام دین د جرمنی اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هیواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. ای اف ډی چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کاله تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هیوادونو څخه جرمنی ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. د مانیفیست په جنوب لویدیز شوتګارد ښار کې د ای اف ډی ګوند په 2 ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکې ګډون کړی و تصویب شو. کین اړخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسی جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
په این فرمان د تصویب برسند تا کار اصلاحات انتخاباتي آغاز شد.
په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک شوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم مرسیال پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خوښ می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسد.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چاره پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤوله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همدارس د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم در تلور لولو، نړیوالو رسپانډ ته هم کتنه کوو، د ورکو ځنو د لټي پروګرام هم اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغیز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې سوي دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوي. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نه شي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نه شي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي، دوی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ و. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوو ولسوالیو ته لارې بندې شوي دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومردل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته، په پام کې د په ننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سب لکه څنګه چې تاسو دا ونو کله دا غد ولسکلن زونانو د پینځو زونونو ترمن چالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لار چول شوې دي د ختی زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل په وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبي شي له سوره سره دوام کوي د دې دیګان کې هغه لوبغاړي چې هغه زریږي تکړه لوبغاړي دي هغه بونو نسکلن ملي لوبغاړي لپاره غوړه کیږي د ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاو خلا سره وړاندې د ختی د څلور ولایتونو ترمن هم شالي پر شي چې د هغه پهلو به ا تاسو شوې د کله چې د لوبي پاته ورسېږي د هغه نروسه به هغه هم تر سره کېږي چې د هغه لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالي هم تل شي وي
د لوبغاړي یوز د ننګرهار دي کې د شاوخوا ولایتونو هم
دا د هیوا د پنځو زونو لوبغاړي په کې برخه لري چې په هغه کې د سپینغر د بوس د مرکزی زونده د پنځو ورزونو نو هغه زونه چې مخکې د کرکټ بورډ په خانه په برخه وشل شي د پنځو ورزونو لوبغاړي په برخه خلی او د دې څخه هدف هم دا دی چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د مسکلنو ملي لوبل لپاره غوړي
و مردل چې په ننګرهار کې د کرکټ د ولس کلنو مسابقې پیلیدون کې دي تکړه لوبغاړي به نونس کلنو ټیم ته غوړسي تاسو ازادي رادیو ته وژیست
خبریاست شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو یو ولاته ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونو راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوې محصول معرفي کوي دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اډوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څونورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده خو د کامیابی دو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی چرواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په سرګونو سرتیرو روزل شوی او تجهیز شوی دی تفصیل د الیاس دای پر راپور کې
محترم والی صاحب جګړه نه مینه لارې سرکاندې کنده کې ول د خپل د تخلي نامې د خپل د پاره چمتو دی
شاوخوا وسو نور سرتیرو د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول په دې سره د بیا روزل سو او تجسو کسانو شمیر تر 2000 واغشته د افغان ځواکونو د بیا روزنه او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بردونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسو وتلې دغه تازه فارغ شوي سرتیری چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډیر منظم ښکاري د نامنو او جنګونو له پلوه ډیرو اساسو سیمو ته استول کیږي د 215 میوان کول اردو د تعلیم او تربیه مسؤل ډګروال شاولی ځاځی وای هغه سرتیرو چې د دې ورستوي جنگونو لامل جنگي وسایل روحیا او سیمې د لاسور کړی د تړتیا درودل چې په نو زده کړو وسلو سنبال سي
د فکرافت تعلیمات ولې در چې دوی مخکې کماندو تعلیمات نه ولیدلی شپې تعلیمات نه ولیدلی دغه تعلیمات څو تر لاسه کړل ډیر فکرافت تعلیمات ولې جوړی
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو نامنوی رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوان کول اردو د سره ورغبي په 215 میوان کول اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیر ټول د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي
وی ار نات اونلی هیر ټو ریپیر یور ویهیکلز ټو هیلپ وذ ویپنز شیر انټیلیجنس
دی وای زموږ راتګ یوازې ستاسو د وسایلو او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه یوازې ستاسو رپورټ استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دغه وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګژوبل واړوي. دغه وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې سئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووځئ او پر هغوی بریدونه وکړئ. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د 215 میوند کول اردو له کورسونو فارغ شوي دي، له وړاندې د جنگ لومړی کرښو ته تللي دي او ځینې بریالي عملیات یې هم ترسره کړي دي. فکر ازادي راډیو ته وویل له دې جملې د سنگین د لارې د خلاصولو عملیات او د تیرو جمعې په ورځ د باباجي او د لوی منده د سیمې ازمویشتي عملیات دي چې شی له سره ونیل لري.
د دغه احیاء مجدد نتیجه و چې ولسوالي سنگین کې یو نفر هم که ملکی چیرې یو نفر که د چا په سم په هغه باندې رسیدلی خدا نسته په طلبات باندې چې زه ورته مسؤول وم، که یو خختم د چا د کور ولیدلی چې زه ورته مسؤول وم، ما اندغه تخصص او دغه دانش چې دوی لاس ته راوړو دغه سی عملیات سرته ورسده چې دشمن بګی د منځه ولاړو ملکی خلکو ته او هیڅ چاته ضرر ونه رسیدو.
د ملي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډېرې چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړې غاړې د جنگ نوي فصل ته چې د معمول په څیر د هوا په تودېدو سره پیل کیږي آمادګۍ نیسي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
پر افغان روغتون د امریکا د خونړۍ حملې د تېروتنو 14 موارده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخته د تجهیزاتو له کاره لوېدل د دې سبب شوي چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندویه موسسې پر روغتون حمله وکړي. په دغه حمله کې چې 240 کسان ووژل شول امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلټونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د پاوز 14 غړو ته اداري سزا ورکړل شوې چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي، خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی. په دغو 14 پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پیښې ته په اشاره لیکي ریزګل چې میړه یې په شپږ یا اووه کلنۍ کې د دوهمې مېرمنې په توګه نکاح کړې وه په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتېد. نیویارک ټایمز لیکي د 40 کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله. د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینهو لخوا پرې راوړل کیږي خلاصوي وروستۍ بیلګه ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې. نیویارک ټایمز د لینا ابیرافې په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو تر منځ په افغانستان کې کار کړی دی هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده. دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی نه، دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي. نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت د تغییر لپاره د بیړې اجنډا هم له بهره پر دوی تحمل شوې ده.
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي شونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پروګرام څخه په استفادې به هڅه وکړي خصوصي شونځیو ته واړه پورونه برابر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پرپور کې.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کیږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د USAID د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسي پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي خوانځي او سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي خوانځي او فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي خوانځي او په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په خارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبت پایلې لرلای شي. دولتي خوانځي د محل د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي خوانځي کولای شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي خوانځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا محل په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي خوانځیو ترڅنګ په خصوصي خوانځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي خوانځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي خوانځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصي خود تشویق
مونږ باید خپل خصوصي خوانځي تشویق او ترغیب کړو او د بیلابیلو لارو ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ خوانځي معیاري شي.
خدای بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصي خوانځي او په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوانځي او فشار راکم شي او په خوانځي او کې بعد درس کیفیت ښه شي. له بلې خوا د خصوصي خوانځي او د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته ویل چې له دغه فرصت په استفاده به خصوصي خوانځي او ته مالی مرستې جذب کړي.
هر چقدر مکاتب کې در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د خوانځي او ملاتړ وشي، د خوانځي او د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي خوانځي له دغه قرضو په استفاده کولای شي د کیفیت رغونې او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي او قرضه استفاده مفید کونه.
د خاغلی بابر په خبره د محل په هیواد کې د زرګونو دولتي خوانځي او ترڅنګ 1300 خصوصي خوانځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي خوانځي او د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیته شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغو تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېرې د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټ کې هره ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټ کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره دا پریکټس لوبیږي چې موږ یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ رخصتي ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې اکثره په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نورې په ملي بازی ټیم
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کې خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ سره ډېر هر سخن ګرځي، لکه درته ورشم دغه جمع نیازوم سره موم پټ نه دی، دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنی موږ سره ډېر یو خن غټ خن دا بیا وړه یا دوه به شي بیډه ګرمي ډېر راغله موږ مر سوزوي او نن پرې ذکر ډېر خپل بازی ته د امور کو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله او مریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبي د تمرینات ډېر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچ دې چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم د افغانستان په سر جوړیږي، پاکم بکا خص الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاس راوړی او دا ویار مکندار ولایت په وخت کې یاندارګه زموږ پلی چې هغه په پارلمیږي خپل معلومات دي د دې ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړل. همدارنګ د اکتوبر په 18 جاپان ټیم سفر هم لري، چې د جاپان کې د افغانستان د لوب سره ولوبي همدارنګ غوري لوبي وکړي او د افغانستان ترسره
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته دې هم توجه وسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهد نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اس په افغانستان کې اتنی بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل اسد الله لودین نوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې لاسایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان د اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دیده به مکته د اوګدې موډل لپاره ګواښ پیښ کړي. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري، ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. او د جرمنی یو مخکخ چې اړخ سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی، د هیواد ته د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي.
د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ییزې حکومتولۍ د شکېدو په نیت په یوه غونډه کې وویل هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې د میندو او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغلی، خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یوه مور له مرګ سره مخ کېږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 34 ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس نور خواری وویل
در بعضی از ولایات ارزه خدمات سی
په ځینې ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخ یې نشه کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخته مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بېخبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عام روغتیا وزارت مرستیال وای چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی، له ولسمشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلی، که چیرې ولسمشر د طالبانو بندیان اعدام کړي دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسین په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلی دي چې د باسین قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل سي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلی، امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، په کار د خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلی چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلی، نږدې لس ورځې کیږي چې د کندهار اروزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلی، په دې ولایت کې زیات خلک بیکاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي دغو ځوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلی، مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندېدو په باب و. مخکې مو په دې خبرونه کې راپور واورید چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې دې مسلې د ولسي خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهرهچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره و د تقسیم چوک خواته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 160 ټنکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکی چارواکو سږکال هم د نورو کلونو په څیر مظاهرهچیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي. خو وروسته له دې چې یو شمېر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه، پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 40 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون دا لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحې په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضیه مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت یې قانون ماتونکي بولي او تل له امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابلې هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په سره ډګر کې بیا لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحدې روسیې د واکمن ګوند لخوا جوړ شوی وو. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونونه وو، خو یو شمېر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کین اڑخو گوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سکل د می لومړۍ نیټه د ایستر پنوم د اورتودوکس سیسویانو لاختر سره برابر و. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل:
удивительным образом 1 май и светлое христово воскресение
سکل پزړه پوری تصادف دا دی چې د می لومړۍ نیټه ل ایستر یا د حضرت عیسی چې د بشریت او عدالت لپاره مبارزه کوله د بیا ژوند کېدو له سپیڅلې ورځ سره برابر ده. ژوندۍ دی وی عدالت تل دی وی یوالی تل دی وی د ولسونو دوستی. پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سکل لسګونه زره کسان وټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشو عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشو عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هر مسلمان بندیا شمیره سره اړیکه ونیسی.
بل السلام علیکم. زمان مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو چې زما یو ورور د ویدولا په نامه د جلال آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. که چېرته هم دا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو، په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0509 50 43 15. ډېره مهرباني به وي، ځکه چې ډېر ورپسې سرګردان یو. مننه، ښه وخت ولرئ. خدای په امان.
زمانت نظر د زابل وسیدون که از مای وراره ده. بحران نیمیجی پینزه کاله کیجی لکوه را ترهی تم ده او شزه ده ده پا تمش پی او رزی صداقیه. نو که هر مسلمان تا ده ده پا اقل معلومات یه نو موږ په دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکونکو ته. د ما نوم حاجی جنت ګل دی، ننګرهار دی، افغانستان دی، ننګرهار دی ولایت نه غږیږم. د ما یو زوی چې خیسته ګل نومیږي، و میاشتې مخکې اروپا ته تللو، د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایه 0 9 9 3 4 4 6 6 4. بیا تکرارم 0 9 9 3 4 4 6 6 4. د دې شماره لمبر دی او نوم یې خیسته ګل دی، د جنت ګل ول زوی دی. بل شماره 0 8 3 4 0 4 6 6. دا بل شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیولی شي، شیرینی خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی. تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما خبره کړې یم، که دی زما غږ اوري او یا که زه بل نږدې ملګری زما غږ اوري، پاتې یو چې زما په همدا شماره باندې زنګ ووهي 0 5 3 3 4 4. د ټلیفون بله شماره 0 5 3 1 3 3 3 9. د ټلیفون بله شماره 0 5 4 2 8.
زه نعمت الله یم، دغه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومیږي، د مولوی محی الدین زوی دی. 6 کاله کېږي چې نادرکه دی. دغه فاکت څخه یو خبر خپور کړئ چې موږ ته معلومات وشي که د واورئ دی.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. حاجي کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی، روزګانی نواد خان، د روزګانی ولایت د چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي دي. د 2 کاله کېږي شهرت دی، استاته یې نمالمېږي. هر چا ته معلومات چې په دا شوره باندې ما ته زنګ ووهي 0 5 0 6 4 9 3 2 0 8. سلام علیکم.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ حبیب الله جان ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام محمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي 0 9 9 2 0 9.
زه اختیار جان د ملتان ورور، د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړیکه نیسم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی، سلیمې نومیږي، چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي، یا یې د مرګ یا د ژوند، نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 9 9 4 2 0 4 4. د زامنو نومونه دي غفران، تجه الله او نسله، او د تره د زوی نومې دی ډاکټر عارف الله.
زه سکلیم د هلمند ولایت ګرمسیر سوری ډمک ستاسو په تماس کې. زما یو ماما یې د درې کاره کېږي چې ورځ دی درا کېناسته د سړي کاکا زوی دي نومي زما دي سا کار چا ته په دې هکله معلومات سه یاد په خپل زما غږ اوري، یا که د دانډې ولال ما غږ اوري نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي 0 5 0 5 4 1 3 1. شمېره یې ځل بیا تکرارم 0 5 0 5 4 1 3 1.
سلام علیکم. زه د غزنی د ولایت صدیقي ولسوالۍ شاګردین کله اوسېدونکی یم. زه عبدالنعم زوی یم. زما یو تره د مومن نومیږي، دا 1.5 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. ایران پلورې تللی ده. که دا غږ زموږ یا د خپله اوري او یا د ملګري اوري، نو شماره زموږ ته زنګ ووهي 0 5 0 6 4 4 0. د شماره به درته وایم 0 8 2 0 5 0 5. وسلام.
الو دمو یو ورور ورته د لوګر ولایت د شارې کې ماجرین ټلیفون مې درته کړی دی د کلا وزیر کومندان میږي درتلوي څنګه تر کاله عمر ده پس دو کال کېږي چې بې درکه ده په کابل کې یو که معلومات هم راکړه ډېره مننه وسلام
الو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه اړیکه نیسم موږ د ما د اکا زوی غلام حیدر د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زوی دا یوولس میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی که هر چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمېره دې زنګ را ووي 0 اویا 3 اویا 4 سوه 5 سوه 4 پر دا شمېره دې زنګ را ووي او 50,000 جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نومېږم د زین الله قاضي موږ څلور ورونه وو دوه شهیدان شوي دي یو د عبیدالله په نامه دی دا وکاله کیږي چې نادرکه سوی دی هر مسلمان زور کیافت وي یا ورته معلوم وي موږ ته دې په دا شمېره سره تماس ونیسي او یا دا ازارچه وسه نادرکه سوی دی موږ ته دې موږ سره دې کدی یا زموږ را خپله اورې نو زموږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 1 0 8 5 3 2 3 5 5 شمیره ازل بیا وایم 0 1 0 8 5 3 2 3 5 5
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 2 1 4 1 5
بلیا السلام علیکم زه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم چې زما د کاکا زوی د ملنګان په نوم باندې درودی په اتم اورز نګر کښو دی او رواني تکلیف هم لري یعنی په اشارهونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دی زنګ ووهي 0 1 1 1 2 3 4 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 1 2 3 4 هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده ټول فامیل یې زیات خفه دی ملنګجان په نوم باندې د روسي په اتم ورځ نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دی زنګ ووهي ډېره مننه.
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی د دغس د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی نو کلی ویل موږ دا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي به د زموږ ورور ته پیدا کړي چې شپون شره به زه درته ووایم د ده نوم غلالۍ دی د پلار نوم یې عبدالغفار دی زما ورور دی د لی ولې دی نو تاسې کولای شئ چې دغه پیغام یې وایې راته نشر کړي د تلیفون شمېره 0 اویا 2 1 2 4 2 1 4 یو ځل بیا 0 اویا 2 1 2 4 2 1 4
الو السلام علیکم زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړینه زموږ یو د سر زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علي ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړي او سیزون کړه دا او کار کیږي چې داینه دراکه له کور نو وکړي دا هر څوک د دې په حکم معلومات لري او یا دا خبره دا هوا زاوري نو مشره دي کولای شي په کشمیره اړ کوي پیپر اویا شپک شپته او سفر یو سلويخ 3 سلويخ که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خبره هوا لري نو مشره دي په دغه کشمیره اړ کوي.
الو سلام علیکم زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکې په حساس باندې یم زما د یو د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کال کې نادره کوي په دا شماره ماته احوال راکړي 0 1 5 6 7 4 4 5 السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 1 0 0 دوه و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدی 00 42 02 21 12 14 15
السلام علیکم محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبری کوم زما وراره دی د ساج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري چې بیا یې وازیز غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته هغه مالک چې راښوولی وو هغه نښې سوي وې او حکې هغه سوې خو هغه هلک زموږ نه وو د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو وازیز زما پیغام د نشر کې مخکې مې هم ټلیفون در کړی و تاسې نه کوي نشر ډېره مهرباني به مو وي د ټلیفون نمبر به در وښیم 03 3 5 1 03 3 5 1 03 دا زما د موبایل شمیره ده نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم زول جان پر ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلی څخه خبر کوم. زما یو انډیوال د بهودین په نامه چې دا د لویلا کا زوی دی د جدولا کا مسی دی تقریبا د درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهودین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم زما یو تروزای چې دلاور نمیږي د رضا خان زوی د ترکانی وسیدونکی سم مودا کېږي را دره کده کار چاته معلومات ما ته په دې نمبر زنګ وهي صفر واویا دېرس اته دېرس نه سوه نهه شپېته دا ما نمبر ده کار چا مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي دلاور ده یو کال کېږي نه دره کده وسلام د ترکانی وسیدونکی د رضا خان زوی ده
مروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښي د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومیږم، د سردار محمد فکر زویم، د پتیا خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومیږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومیږي. تقریبا د لس کاله یوولس کاله نادرکه دی، خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې خو کار ورور لیدلی یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه یوولس درې نوي شپږ درې نه بیا شمېره ده صفر اووه یوولس درې دوه واره نه نه شپږ درې نه دغه زما د ټلیفون شمېره ده. خو که هر چاته معلومات یادی زما غږ اورې، خو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. بله شمېره ده صفر اووه صفر اته دوه اووه یو صفر دوه څلور، دغه زما د ټلیفون شمېرې دپاره شمېره چې ما ته زنګ ووي. بس ما پیدا کوی شي. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی، د ګرشت ولسوالۍ د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی. دغه شمېرې ته زنګ وکړئ صفر اووه صفر اووه صفر اووه نه دوه صفر اووه پنځه صفر اووه اته پنځه اووه اووه چې هر چا پیدا کړی دی دغه شمېرې ته زنګ وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. عطاب الله ساده کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډوالی د نور احمد په نامه دی، دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شخین د کلي څخه نادرکه دی، او که هر چا پیدا کړي یو لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووهي صفر اویا اووه اویا شپږ دېرش صفر دوه اویا، که هر چا پیدا کړي یو لک افغانۍ شرمی.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم مرکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام هم په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو بریالي اوسې خو په الله ری چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و پورې خبرونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.